امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته
د خبرونو لنډیز د سوریې جنگیال وتکو د خپل ملک په جنوب کې د امن په وی سیمه بمباری کړی دی د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د ناټو په مشرانو کې د غونډې نه مخکې ویلي چې ټروریزم د نړۍ د ملکونو د پاراول نمبر ستونزه ده او پرون د اندونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د بم په یوې انتحاري چاودنې کې درې تنه مړه او لس نور زخمي شوي دي او دا د اوس پوره خبرونه واورئ په سوریه کې مستقلو څارونکو ویلي دي چې د سوریې جنگي الوتکو د خپل ملک په جنوب کې په هغې سیمې باندې سوزلې بمباری کړي دي چې د روسیې په منګړتوب د یوې موافقې په اساس دغه سیمه محفوظه او د امن سیمه اعلان شوې وه په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د سوریې جنگي الوتکو په دغې سیمې یعنې دارا باندې 2 ځلې بمباری کړي او 9 بلری بمونه هم پرې اچولي دي دغې ډلې دا هم ویلي دي چې حکومتي قواو په دغې سیمې د راکټونو 2 وارونه کړي دي روسیې ترکیه او ایران په دې موافقه کړې وه چې په سوریه کې به د امن سیمې جوړې کړي د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د ناټو د مشرانو سره د غونډې نه مخکې ویلي وو چې ټروریزم د نړۍ د ملکونو د پراول نمبر ستونزه ده هغه دا هم ویلي چې دوی د ټروریزم په ضد مبارزه کې فوق العاده پرمختګ کړی دی د بلژیک صدر اعظم چارلس مایکل په بروکسلس کې ویلي دي چې ناټو او امریکا به د نړۍ په بیلو ستونزو پوره بحث وکړي مګر ښاغلي ترامپ د دوشنبې په ورځ په برطانیې کې د یوه ځانمرګې د بم د چاودنې نه وروسته دا څرګنده کړې چې ټروریزم د دغو ستونزو په سر کې راځي هغه له ترامپ په واتیکان کې د پاپ فرانسیس د ملاقات نه وروسته پرون بروکسلس ته رسیدلی دی هغه د پاپ سره د ملاقات نه وروسته ویلي چې د پاپ سره د ملاقات نه وروسته به په نړۍ کې د سولې د ټینګولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ پرون د اندونزیا په پایتخت جاګارتا کې د بس د موټرونو په یوه تم ځای کې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 3 پولیس مړه او 15 پولیس او 15 ملکیان زخمي شوي دي د اندونزیا د مولي او بخښي د اندونزیا د ملي پولیسو مشر سیف الدین ویل دي چې پرون شپه د اندونزیا خلکو د دغه پیښې په باب خپل ژور خفګان څرګند کړ د پیښې د ځاینه په یوې ویډیو کې داسې معلومیږي چې د پولیسو زیات شمېر افراد د زخمیانو په انتقال کې مرسته کوي د برتانیې د مانچستر په ښار کې د ځانمرګي حمله کوونکي ورور او پلار په لیبیا کې نیول شوي د لیبیا د امنیتي قواوو یو نطاق احمد بن سلیم ویلي چې په مانچستر کې د ځانمرګي بم د حمله کوونکي سلمان عابدي کشر ورور هاشم د سې شنبې په ورځ په ډېرې پولي کې توقیف شوی دی دغه نطاق احمد بن سلیم رویټر خبري اژانس ته ویلي چې دغه دواړو ورونو په نږدې کې د یو بل سره تماشټینګ کړی وو او هاشم د بم د دغې چاودنې په پلان خبر وو هغه دا هم ویلي دي چې زموږ سره داسې شواهد شته دی چې د هغې نه دا څرګندېږي چې هغه د خپل ورور سره د داعش په افراطي ډلې کې وو د برطانیې پولیسو هم پرون د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې دوی ته هم دا څرګنده شوې چې ځانمرګي بم چوونکي سلمان عابدي دغه کار په یوازې سر نه دی کړی او پولیسو په دغې پیښې کې د لاس لرلو په الزام 15 تنه نور هم زنداني کړي دي د فلسطینیانو د حماس ډلې ویلي دي چې د مارچ په میاشت کې د خپلې ډلې د یوه لوړ رتبه قومندان د قتل په الزام به نن 3 تنه اعدام کړي د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې د حماس د ډلې نه غوښتي دي چې دغه کسان اعدام نه کړي د بشر د حقوقو دغه ډله وایي چې دغه 3 تنه انسانان په داسې محکمه کې محکمه شوي چې هغه په نړیوالو اصولو برابر نه ده نو ځکه د هغوی دغه فیصله عادلانه نه ده په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو لوړرتبه مقام ویلي دي چې د هغه ملک جمهور رئیس د ډېر اوږد انتظار نه وروسته رسمن د ملي مذاکراتو سره موافقه کړې ده او دا شباب افراطي ډلې د سومالی پایتخت موګادیشو کې او په کینیا کې د 2 نورو سختو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت وایي چې د ناټو غونډه د افغانستان په باب ځانګړې سوې نه ده، نو ځکه نه غواړي دغې غونډې ته خپل استازی واستوي. نور جزئیات د احمد شکیب دوست په رپورټ کې واوري.
د ناتو مشران تمه لري چې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خپل غونډه کې د افغانستان د روانې جګړې په اړه ډیر څه واوري. د ریپورټونو له مخې ممکن ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو په جوړیدونکو غونډه کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد نوې تګلارې اعلان کړي. د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د افغان جمهور رئیس د وایان مرستیال وایي چې د ناتو غونډه په خاصه توګه د افغانستان د اوضاعو په باب نه ده رابلل شوې.
تر دې مخکې تیر جمعې په ورځ ښاغلی جمهور رئیس د ناتو د مشرانو سره یو نیم ساعته ویډیو کانفرنس کې د افغانستان پر هغه موضوعاتو باندې چې باید په دې ناس کې بحث پر وسی ټینګار وکړي او د هغه تعهدات او تړونونو په ترڅ کې چې د افغانستان او د ناتو ترمنځ لاسیک شوی وو بحث باید وشي تر څو په طالبانو فشار راوړل شي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له وړاندې ویلي چې حکومت یې د غونډې نتایجو ته انتظار باسي.
موږ په افغانستان کې له موجوده شلو غړو هیوادونو سره د همکارۍ په هماهنګۍ کې فعال یو. زه به پرېکړې ته انتظار باسم. زه فکر نه کوم چې موږ په هغه کتار کې واوسو چې په دغه هیواد کې خپل ظرفیت زیات کړو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد یې نه غواړي ناتو په افغانستان کې خپل مشورتي ماموریت په جنگي ماموریت بدل کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې سپینه ماڼۍ به ممکن له 3000 نه تر 5000 پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د افغان څېړونکو په باور د جګړو میدان ته د بهرنیو پوځیانو ستنېدل به د افغان ځواکونو مورال اوچت کړي.
افغانستان به نظر ما در شرایط فعلی در وضعیت
زه فکر کوم چې په اوسنی وضعیت کې چې موږ په سیمه او افغانستان کې لرو د ځواکونو زیاتوالی د افغانستان په خیر دی او خای خپل اغیز ولري او کتر څنګه په ګډه موده کې روزنه هم دوام لري چې هم دا اوس هم دوام لري نو راتلونکي به لا ښه وي.
د افغانستان د جګړې په باب د بحث سربېره به د امریکا جمهور رئیس د ناتو لوغړو هیوادونو وغواړي چې د خپل عاید 2% ناخالصه برخه دفاعي بودیجې ته بیل کړي. د اروپا مشران بیا تمه لري چې له ترهګرۍ سره د ناتو مبارزه له اروپا څخه بهر نورو سیمو ته وغځیږي.
حقیقت دا ده چې ناتو یو نړیواله مرجع ده او فکر کوم چې له داعش سره د مبارزې په هدف د هغې د پراختیا لپاره دلیل شته دی.
د ناتو د پنځشنبه ورځې په لویه غونډه کې به اروپایي رهبران تمه ولري چې د امریکا جمهور رئیس دی تر دې وروسته ناتو له کاره لوېدلی سازمان ونه بولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
په روان هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د استازو د ټاکلو لپاره د ټاکنو ترسره کېدو په هکله د ټاکنو د څار ادارو د اندیشنو وروسته اوس د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون هم په روان کال کې د ټاکنو په ترسره کېدو شک څرګند کړي او ویلي دي چې د ټاکنو لپاره د چمدوالي بهیر ګړندی نسی نو بل کال ته به هم په دغه هیواد کې ټاکنې نسی ترسره کېدی. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
په روان هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د استازو د ټاکلو لپاره ټاکنو ترسره کېدو په هکله د ټاکنو سرد ادارو د اندېښنو وروسته اوس د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هم په روان کال کې د ټاکنو پر ترسره کېدو شک څرګند کړی او ویلي دي چې که چیرې د ټاکنو لپاره د چمتووالي بهیر ګړندی نه شي نو بل کال ته هم ټاکنې نه شي ترسره کېدی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی نن د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو سره د خبرو پر وخت په پارلماني ټاکنو کې وګوزل د افغانستان د ولسی جرګې په کارونو هم ناوړه وبلاوی ویل چې د افغانستان پارلمان په ناسمه لور روان دی.
نگرانی بزرگی است که از انتخابات پارلمانی ما
خاغلی اریایی ویل تر ټولو ستر اندېښنه ده چې د پارلمانی ټاکنو له مودې له 2 کال څخه زیات وخت تیر شوی او زموږ پارلمان په ناسمه خوا روان دی. د افغانستان خلک نه یوازې چې د پارلمان له کړنو ستړي شوي دي بلکې د دې لپاره چې په هیواد کې یو ډیموکراتیکه پروسه له ځنډ سره مخ کیږي پرته له شک څخه چې په اړه یې اندېښنې لري. د افغانستان د ټاکنو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون رئیس ویل که د ټاکنو لپاره د چمتووالي اقدامات ګړندي نشي نو دا ویره شته چې پارلماني ټاکنې به سکل سچی بل کال ته هم ترسره نشي.
این مهم نیست که انتخابات در سال جاری حتما برگزار میشه یا نمیشه.
خغلی اریایی ویل دا مهمه نه ده چې پارلماني ټاکنې سکل ترسره کیږي او کنه، خو تر ټولو مهمه دا ده چې خدای ناخواسته داسې ونشي چې موږ لازم چمتووالی ونه لرو نو بل کال ته هم ټاکنې نشي ترسره کیدلی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون چارواکو د ټاکنو د نه ترسره کیدو په اړه د دغو اندېښنو د څرګندونو وړاندې د افغانستان د ټاکنو د سار ادارو هم ورته اندېښنې څرګندې کړي دي. د افغانستان د ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس جنده سپینغر امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د کار بهیر ډېر ورو وګڼه او وویل چې دغه کمیسیون هغه کارونه چې بودیجې پورې اړه نه لري هم نه دي ترسره کړي. ښاغلی سپینغر د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د چارواکو هغه اندېښنې په ځای وبللې چې اندېښنې ښودلي چې افغان حکومت د ټاکنو د کمیسیون د مدیریت کولو هڅه کوي. خغلی سپینغر وویل د مدني ټولنې او ټاکنو د سار ادارو لویه اندېښنه همدا ده چې کمیسیونونه ډېر زیات حکومت پورې تړلي دي. کمیسیونونه باید د خپلو وړاندیزونو تایید له کابینې واخلي چې دا اقدام په خپله د افغانستان د اساسي قانون د 165 مادې سره په مخالفت کې دی چې د ټاکنو کمیسیون د یو خپلواک او بېطرف کمیسیون په توګه پرې ټینګار کوي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په راتلونکو اونیو کې به یوه غونډه ولري چې په ترڅ کې به یې د ټاکنو لپاره د بودیجې مسله حل او د ټاکنو د نیټې په اړه هم پرېکړه وشي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د ټاکنو لپاره بودیجې او د ټاکنو امنیت ټینګېدل د افغان حکومت وظیفه ده چې باید د ټاکنو ترسره کولو لپاره په دواړو برخو کې لازم اقدامات. د افغانستان جمهوري ریاست هم دا مني چې دا دواړه چارې د حکومت پورې اړه لري او په دې برخه کې دوه ځانګړي کمیټې هم جوړې کړې دي. د جمهوري ریاست دوه مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې جمهوري غنی د ټاکنو لپاره د امکاناتو د برابرولو او نورو مسلو په اړه په خپله د لسو غونډو مشري کړې ده.
امنیت او د مالی لګښت د حکومت مسؤلیت دی او په دې اړه حکومت کاملا چمتووالی لري. اما نور تخنیکی برخه لکه کارتونه پخوانی باید که نوی کارتونه توزیع سی او همدارنګه یوه حوزه که دوی حوزه یا څو حوزه او نیټه دا د ټاکنو د کمیسیون پورې اړه لري دی باید دا کار وکړي.
په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو د ځنډ له امله ولسی جرګې خپلې قانوني دورې د بشپړېدو وروسته هم د دوهم تقنیني کال لپاره خپل کار ته دوام ورکړی چې له امله دغه جرګې مشروعیت هم تر پوښتنې راغلی دی. د ولسی جرګې غړي وایي چې تر هغې چې نوي ټاکنې نوي شوي دوی به د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دغه هیواد د خلکو د قانوني اساسو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې چټک اقدامات ونیسي ممکن سږ کال انتخابات ترسره نسي. د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو په څرنګوالي مو د ټاکنو د خپلواک کمیسون له رئیس نجیب الله احمدزی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوه.
د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره دا اندېښنه یوازې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون سره نه بلکې اکثریت ولس سره ده. تاسو څه وایئ؟
سمه ده، تاسو خبر یاست چې تقریبا یو پنځه میاشتې کم او زیات تاسو وخت کېږي چې موږ د کمیسیون ته تللي یاستو او په کمیسیون کې د دې نه مخکې یو نیم کال څه کم دوه کاله وخت کېږي چې کمیسیون فعال وي. کمیسیون کې چا کار نه و کړی، موږ تقریبا د صفر نه شروع کړې وه او موږ کمیسیون یو طرف بل طرف په کمیسیون کې موږ هغه وخت کې اوس هم د دې مشکل سره مخامخ یاستو چې تخنیکي کارمندان مو نشته، یعنی له لاس پور کړي هغه وخت کې 2014 کال انتخاباتو نه وروسته. دویم مسله دا ده چې تاسو خبر یاست چې موږ حوزوي طرحې د جامع علوی طرحه چې رئیس جمهور ته ملیږې ده د نیمې میاشتې چې څه څلور میاشتې کېږي، د هغې نه مخکې د طرحې د جوړولو نه مخکې موږ د ټول سیاسي اعضاو د افغانستان په سطحه مدني نهادونه او هم د انتخاباتو متخصصین سره بېلابېلې مشورې کړې دي، د هغوی نظریات واخیستي او په هغې طرحه کې جای به جای کړي وو او تقریبا چې دولس ولایت د کمیسیون له طرفه په نښه شوي دي چې دا باید په حوزو باندې تقسیم شي، خو تر اوسه پورې په کدني ډول باندې په لیکلي بانډ باندې په رسم کې رئیس جمهور ته لیکلي دي، تر اوسه پورې جواب نه دی راغلی. دویم
د حکومت جواب تاسو ته څه دی؟ ځکه یو څو ورځې مخکې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت ته طرحه لیږل شوې ده، ولې حکومت ستاسو جواب نه درکوي؟
افغانستان یو مشکل دا د ټکنالوژي باندې روان ده. رئیس جمهور هم غواړي چې شفاف انتخابات په افغانستان کې برگزار شي، دواړه کمیسیونونه غواړي او په توافق سره موږ هم دا غواړو او د افغانستان مدني نهادونه او سیاسي حزب دا هم غواړي. نو موږ تقریبا ګورنر میټینګونه یو اته یا لس موږ ګورنر میټینګونه کړي دي. رئیس جمهور هم په دې میټینګونو کې اشتراک کړی و. نو د هغې نه وروسته په دې توافق باندې ورسېدلو چې تقریبا موږ یو تخنیکي لیکلې بڼه باندې جمهور ته او هم ډونرانو ته خپله سخه وړاندې کړل د ټکنالوژي د استعمال په مورد. دویم د هغې نه وروسته یو که تاسو خبر یاستئ د فیزیبلیټي سټډي یو خود مختار مستقل یو ټیم چې هغې کې خارجانو نو درې هفتې کې د مختلفو خلکو سره مجالس وکړل په کمیسیون کې او د هغوی نظریات واخیستل په فاینل ریپورټ کې خپل گزارش ولیکل.
کوم گزارش چې تاسو ورته اشاره کوئ هغې کې کومې ستونزې په ګوته کړې پکې؟
په هغې کې واضح دوه شیان لیکلي. یو دا ده چې باید بایومیټریک ووټر رجستریشن په ټول افغانستان کې په ټکنالوژي باندې وسی او دویمه خبره دا ده د انتخاباتو په ورځ باندې د ووټر آیډنټیفیکیشن مثلا هغه څوک چې رایه ورکي د انتخاباتو د پولینګ سنټر یا د محل د ننوتلو نه مخکې د هغې شناخت کړي.
د مطالعې په اساس کومې غوښتنې چې دا د سروې ګروپ کړي دي څومره مطمئن استئ چې دا به راتلونکو ټاکنو کې عملي شي او داسې احتمالي ویلای شي چې پارلماني ټاکنې به کله ترسره شي؟
تاسو وګورئ چې کله د ټکنالوژي بحث وي زما په فکر سره چې په راتلونکو هفته کې د موږ یو د بودیجې ستونزه به زه امیدوار یم چې حل شي او هم توافق په ټکنالوژي باندې. موږ غواړو چې فل اټومین ټکنالوژي موږ استعمال کړو که هغه هر یو وي خو چې اوورال په انتخاباتو کې کافي تجربه ولري او په نورو ډېرو ممالکو کې انتخابات په کامیابي سره کړي وي. نو دویمه خبره دا ده چې کله توافق ته ورسېدو نو بیا به موږ د هغې نه وروسته په دې باندې پریکړه کوو او هم موږ مطمئن شو چې بودیجه موږ ته په کوم تاریخ باندې راکړي. نو د بیا د هغې نه وروسته موږ د انتخاباتو نیټه اعلانوي شو. ولې دویمه خبره دا چې تاسو خبر یاستئ چې د خواوشا شپږو زره مراکز په افغانستان کې د دې د مجدد ارزیابي لپاره وزارت مالیه موږ ته پیسې راکړي دي. بله د روسیې په اخر کې یا په نیمایي کې موږ د کارمندانو استخدام کوو په ټولو ولایتو کې او عملا به د روسیې نه وروسته یا د روسیې په اخر کې به موږ عملا په ټولو ولایتو کې د مراکزو ارزیابي شروع کوو.
بله احمد صاحب، بلاخره د 2018 کال تر پایه به پارلماني ټاکنې ترسره شي کنه؟
په راتلونکي هفته کې به ان شاء الله دا سر تصمیم ونیسو چې په کوم تاریخ باندې به موږ انتخابات کوو.
مننه کوم ودان.
سلامت اوسئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15.
د افغانستان حکومت اټکل کړی دی چې د سش کال تر پایه به شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه سي. په تیرو دوو کلونو کې 2 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه سوي او میشته، خو د دغه کډوالو ستنېدل څه اغیز لري؟ حکومت او څیړونکي په دې باور دي چې د دغو کډوالو ستنېدل د افغانستان په سیاسي او اقتصادي وضعیت اغیز لري او له ثبات سره هم مرسته کولی سي. رحیم ګل څلوان په دې باره کې رپورټ لري.
د سرخیپله په سیمه کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د UNHCR د نغدي مرستو د ورکولو مرکز. په دې مرکز کې هر ورځ په لسګونو لارې د کډوالو له کډوبار له پاکستان ورته راځي. د UNHCR په دغه مرکز کې هر یو کډوال ته 200 امریکایي ډالر ورکول کیږي. د سږني کال په لومړیو دوو میاشتو کې 1,40,000 نه زیات کډوال له پاکستان او ایران نه راستانه شوي دي. شاولي له خپل کورنۍ سره تازه افغانستان ته له پاکستان راستون شوی. دی وای خپل زوکړې په مهاجرت کې شوی. شاولي وای اوس به خپله لاس کې شته پانګه افغانستان کې په کار لګوي.
تر اوسه پورې پاکستان کې کار کاوه، څومره سرمایه به هم ګټله او څومره کار روزګار به هم سرمایه به ټوله تلله پاکستان ته. دې نه بعد هم دا اراده وکړه چې راځئ لاړ شو افغانستان ته او په افغانستان کې خپل وطن کې امن راولو، کار روزګار او کومه د موږ ګټه سرمایه چې هغه په افغانستان کې تقسیم شي.
افغان حکومت څه کال وړاندوینه کوي چې ښایي 1,000,000 کډوال به له پاکستان او ایران نه افغانستان ته ستانه شي، خو د دومره شمیر کډوالو راستنېدل په سیاسي او اقتصادي وضعیت اغیزې لري. د کډوالو چارو وزارت وایي چې تیر کال د کډوالو راستنېدو سره 5 میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته داخل شوي، 3 میلیارد له خلیجي هیوادونو، 3 نور بیا له ایران اقتصادي کډوالو، او 1 میلیارد ډالر بیا هغه مرسته وه چې تیر کال نړیوالو له افغان کډوالو سره په راستنېدو کې کړې ده. د سږني کال لپاره هم د $1,000,000,000 اټکل کوي. د کډوالو وزارت وایي نړیوال به سږ کال 500 میلیونه ډالر له کډوالو سره مرسته وکړي. کډوالو ته به په 9 ولایتونو کې 1,000,000 ښارګوټي جوړ کړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میخیل وایي راستنېدونکو کډوالو سره به د کار په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي.
پرته له شکه چې د 1,000,000 شاوخوا 1,000,000 افغان کډوالو راتک طبعا خپل اغیزې لري، نو افغان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي، ځکه دا د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره ډیر مهم دی.
د کابل ښار په ختیځ کې د ګوسفندرې دا سیمه 2 کاله وړاندې وبیدیا وه، خو اوس پکې د تیره وړم کال په زرګونو راستنې شوي کورنۍ ژوند کوي. د دې سیمې ښارګوټی آباد شوی، ځای ځای کار لیدل کېږي او خلک پکې بوخت دي. دا هم د غمی کورنۍ ده، تازه یې دا کور جوړ کړی، دا هم د کور په جوړولو بوخت دی. غمی وایي شته ټوله لږه پانګه یې په همدې کور لګولې ده.
او موږ هم داسې مهاجرو مخکې نه پاکستان کې، او دا 2 کاله کېږي چې راغلی دغه دښتې ته راغلی یاستو، څه چې بس چې سرمایه وه خو دغه یو کوټه کوټه هم جوړه کړه د خټو نه.
خو سیړونکي بیا وایي حکومت به د دومره کډوالو د سمو راستنولو وړتیا ونه لري. سیړونکي وحیدالله غازی خیل وایي بیکاري زیاته ده، خو بیا هم دا کډوال اقتصادي کډوال دي او اغیزې به ولري.
د دوی راتګ د افغانستان په بیا رغونه پرمختګ سولې ثبات کې ډیر زیات مهم رول لري. رایه ورکولی شي په رایه باندې تاثیر لري، ځکه دا هغه هیوادونو کې اوسېدلي چې هلته جمهوري نظامونه دي، تعلیم یافته دي، په اداراتو کې کار کولی شي. ولې متاسفانه هغه تمه چې له حکومت نه کیږي حکومت متاسفانه دوی ته کار نه کوي.
په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له پاکستان او ایران شاوخوا 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو کډوالو له ستنېدو سره په ټولنیز وضعیت کې هم له ورایه بدلون ښکاري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
پاکستان کې اوس هم هغه افغان مهاجر چې اسناد نه لري د پولیسو لخوا زورول کیږي. موږ د دې مهاجرو د ستونزو د هوارولو لپاره په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مرستیال ښاغلي زرداشت شم سره مرکه کړې ده. هغه داسې وایي:
بلکل په پاکستان کې مشت افغان کډوال او افغان اتباع چې هغه چې دلته راجستر شوی دي، او د یونیسیار او د پاکستان د سفران وزارت یا د سرحدونو چارو وزارت چې د هغې لخوا چې کوم اسناد ورکړل شوي وو، یو هغه برخه ده، یو هغه دي چې اسناد نه لري.
بله.
او هغې د تېرې مودې راهیسې، بلکې د تېر کال راهیسې، خو په زیات پازابول کېدل د پاکستانی پولیسو او امنیتي خلکو لخوا. نو بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې اړه د رهبرۍ په سطح تصامیم ونیول، او د پاکستان سره سره دی چې مخکې هم په دې تفاهم شوی و 2015 کال کې چې هغه افغاني اتباع، هغه افغانان چې دلته اوسیږي او اسناد نه لري، د هغې ته باید اسناد ورکړل شي. نو د عمرې پروسې په تعقیب پرون د افغانستان یو هیئت راغی د مهاجرینو وزارت محترم موینې په مشرۍ باندې، په هغې کې د بهرنیو چارو وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د مهاجرینو وزارت نمایندگان شامل دي. نن موږ د دغه سره ولیدل د پاکستان د سفران وزارت یا د سرحدونو د مهاجرینو چارې چې پر مخ وړي، او د آی او ایم د مسؤلینو سره چې په پاکستان کې دي، او په یو تقسیم اوقات باندې او په میکانیزم باندې مو ابتدایي توافق وکړو چې انشاءالله د جولای په میاشت کې به د دغو افغانانو چې اسناد نه لري د دوی د راجستر پروسه به پیل شي.
بله. یعنی دغه سند یا دغه اسناد چې ترلاسه کړي دا به تر کومه وخته پورې فرضاً اعتبار ولري؟
ښه، نن هم په دې باندې بحث وشو. دغه کارت به ممکن تاریخ ونه لري. ولې مشروط به په دې چې هغه د پاکستان او زمنګ د حکومت ترمنځ به روسته کم تفاهم کیږي. د مثال په توګه اوس مهال د پاکستان کابینه زمون کډوالو ته د 2018 کال تر پای پورې وخت هم دیت کړی دی. نو دا بیا روسته چې کله هغه نیټه را رسیږي پاغه باندې بحث کیږي. نو دا کارت بنیټه نه لري، ولی د دولت هغه تصمیم به بیا په دې باندې تاثیر گذاري.
بله، د دغه کار لړۍ څه وخت پیل کیږي؟
نو د پلان په اساس خو انشاءالله د جولای د میاشتې په واسطو کې د اختر نه وروسته انشاءالله دغه پروګرام دی چې دا پروسه پیل شي.
تر هغه وخته پورې به نو دغه افغانان، دغه مهاجر به په دغه ستونزو باندې اخته وي او دغه رقم مشکلات به دوی ته وي؟
هغه خو داسې ده چې موږ په بیا بیا دغه موضوعات تعقیبوو، او کوم معلومات چې سفارت ته راځي هغه بیا موږ د پاکستاني امنیتي ادارو سره د پولیسو سره د هغې سره تعقیبوو. په پېښور کې، په کوټه کې، په اسلام آباد کې، په کراچۍ کې زموږ نمائندګۍ وي، بیا د مهاجرینو دفترونه وي، هغه وخت په وخت دغه موضوعات نه ځان خبر ساتي او رسیدګي کوي. خو یو دوامداره مشکل دی، یعنی دا مشکل د پخانه را روان دی. خوشبختانه چې اوس په دې باندې عملی کار شروع کیږي، او بیا هم چونکی یو تخنیکی ستونزه هم لري او لوجستیکی مسله هم ده، ځکه چې د دغه کارتونو د توزیع لپاره به مشترکاً کار کیږي. هم د افغانستان ټیمونه به، او هم به د پاکستان د نادرا د خو هغه تخنیکی اسانتیاوی برابریږي. نو په هر صورت ناگزیر چې دغه یو نیمه دوه میاشتې نور انتظار وکړو، ځکه چې د دې هغه لوجستیکي او هغه مسایل تر څو آماده شي. ولی په دې جریان کې سفارت او زمونږ کنسولګری چې دی هغه ټولې په خدمت کې دی، او وخت په وخت چې کوم موضوعات پیښیږي هغه ته موږ رسیدګي کوو.
بله، ډیر ښه، ډیر مننه ستاسو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
او د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي چې د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالي مرسته د کرنیزې پور ورکونې په لومړۍ پړاو کې 16,000 بزګرانو ښځو ته د 3 کلونو په موده کې 5.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړی دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې د پور ورکونې دا لړۍ که څه هم د اوس لپاره په کابل کې روانه ده، او ژر به ولایتونو ته هم وغځول سي. په دې اړه پام وکړئ، د خبریالي لیمې نیازی رپورټ ته.
د کرنې او اوبو لګونې وزارت چارواکي وایي چې د امریکا د پرمختیایي ادارې یا USAID په مالي مرسته یې د بزګرو ښځو د پانګونې د لا پرمختګ په موخه په تیرو 3 کلونو کې د کرنیزې پور ورکونې د پروګرام په لومړي پړاو کې 16,000 بزګرو ښځو ته 5.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړی دی. د کرنې او اوبو لګونې وزیر اسدالله ضمیر د چهارشنبې په ورځ کابل کې د کرنیز پور د پیاوړتیا پروګرام په دوهم پړاو کې وویل چې د امریکا د پرمختیایي ادارې لخوا ترسره شوې سروې ښیي چې د دې پور ورکونې له امله د کرنې په سکتور کې د ښځو په ونډه کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلی ضمیر همداراز وویل چې د زراعت په برخه کې ډیری د فابریکو بسته بندۍ او پروسس چارې د بزګرو ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي، چې مخکې له پور ورکونې بزګرانې ښځې یوازې د تولید تر حده په کار بوختې وې. ښاغلی ضمیر د دغه پور ورکونې په اړه وویل،
هدف دې برنامه ده چې د ښځو لپاره چې د کرنې په بخش کې دوی مصروف دي باید خاص توجه وکړو، او د هغې لپاره نن مو د یو شورا د اقتصادي یا د قرضو شورا مو اعلان کړو چې جوړیږي. یو دا دی چې باید مونږ آگاهي ورکو، معلومات ورکو خپل خویندو لپاره چې په زراعت بخش کې مصروف دي، چې دوی نه یوازې په تولید کې بلکې کوی شي د پروسس او بسته بندي او مارکیټ یابي کې هم کار وکړي، او د هغوی لپاره که چیرې دوی مالی مشکلات لري قرضې موجوده ده.
د کرنیز پور د پیاوړتیا پروګرام له 2015 کال راهیسې بزګرانو ته پورونه ورکوي چې ډیری پکې بزګرې ښځې دي. د امریکا د پرمختیایي ادارې USAID استازی ګریډ هاوز وویل چې بزګرو ښځو ته پور ورکونه به د دې لامل شي دوی خپل تولیدات په سمه توګه ارزه کړي او د کرنې په برخه کې ښه رول ولري. میرمن ګریډ هاوز د کرنیزې پور ورکونې په برخه کې د ښځو پوهاوی اړین وباله او زیاته کړه. دا وایي ښځې کولی شي د کرنې په برخه کې ښه ونډه ولري، خو له بده مرغه په افغانستان کې هغوی ته یو لړ ستونزې شته چې نشي کولی د کرنې په برخه کې هغه وسایل او نور امکانات چې په کار دي دوی ورته لاسرسی ولري. میرمن هاوز همدارنګه وویل چې دا ډول پورونه کولی شي ښځو ته دا پیاوړتیا ورکړي چې د کرنې په سکتور کې خپله ونډه ولري.
قدرمون اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.